درنو افریدون که السلام علیکم ده مازیگر شپش بجه شوی ده آزاده راژیو ده خبری مجلیت موز اسمت ساروان هر کلیکم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکار همکاري وړاندې کیږي او چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ولسي جرګې غواړي چې په مشروط ډول بودیجه تصویب کړي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو احمد تکل د نړۍ آف افغانستان له وروستي حاله خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، سعودي چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې په راوستو کې به مرسته وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او ولایتونو برېښنا قطع شوې. بشپړ خبرونه. سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د ټینګښت په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په یو پیغام کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود او د دې هیواد د اسلامي اړیکو د سازمان مشر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته ریاض ته د هغه د سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې په راوستو کې به همکاري وکړي.
دوار د افغانستان د سولې له بهیرنه خپل کرا ملاتړ اعلان کړ او د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د اسلامي نړۍ علماو د دینی او مذهبي بنسټونو لخوا به د افغانستان د سولې د ملاتړ په لار کې خپله ټوله هڅه وکوي.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي فیصل ویلي چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواښ دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی د سه شنبې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه ریاست ته ورسېدل او پرون یې د سفر وروستۍ ورځ وه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی نن وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو 15 سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی خوږیانی دا څرګندونې ازادۍ راډیو ته وکړې. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې همداراز په یو بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چاودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلی دي چې په دې چاودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومترۍ کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسېدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. لازا دی رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی د رسنیو مسؤوله په 9 ورځې بند محکومه کړې ده. د محکمې نن په خپل یو حکم کې کیرا یارمش په غیر قانوني اعتراضونو کې چې اپوزیسیون د سبا شنبه ورځ لپاره پلان کړی دی د خلکو په هڅولو تورنه کړې. یارمش او د ناوالنی یو شمیر نور ملګری پرون د جنوري په 28 نیټه ونیول شول. لبلې خوا اروپایي ټولنې د ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د اروپایي شورا مشر شارل میشل پرون پنجشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې وروسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
د ښاغلي ناوالنی حقوق ته باید پوره درناوی وشي. موږ په روسیې ږغ کوو چې نوموړی سمدستي خوشې کړي او د هغه د امنیت ډاډ ورکړي.
ناوالنی چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و په روانه اونۍ کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او رسته خبر ده چې په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وباد مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه، اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. خغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوی فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکه بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته له تلو مخکې د کووید 19 منفي ټیسټ ولري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې مشرانو په خپله پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان در لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډیر جدي دی. میرمن وان در لین زیاته کړه چې د کورونا نوې بڼې هغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي چې پخوا تر دې د کووید 19 د ناروغانو د لوړو شمیرو له کبله په اروپا کې وې.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسي هم وشکې شو. په کونړ کې خبريالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګ کړې ده.
خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بيخي را تنګ شوی.
یو مؤسسې په ننګرهار کې لسګونو بې وزلو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي.
موږ به تعلیم پات شو په کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزلې مټولولې.
داعش یا اسلامی دولت سختریزی دلی در بغداد در بریدونو مسئولیت و مانه. سمو شخل آزادی رادیو آوری د پاکستان د بدن چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سرشکال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه ارزوي. د شغل قریشی د سرنګدونو جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړې پاکستانی چارواکي د چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خپل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوې حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نو موړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري لوی لاستراوړنه بللې ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خاغلی قریشی د څرګندونو پاړه سندي ویلي خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سندې تشوي وو. نو مولوی ویل دوی تمل لري چې د امریکا نوې حکومت به د هوکړه لسره ورزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوې حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزی ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څوره جوړاندې د امریکا د نیوی ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انټونی بلنکن د امریکا سنا جرګې ته ویل چې دوی به دا هوکړه لسره ورزوي. نو مولوی ویلی غواړي پوښی چې په دې تړون کې د څه پاړه خبري شوي. خاغلی بلنکن ویلی که د دې هوکړې لاره تیری لاستراوړنی خوندې نشي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوی هوکړې عملی کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یاد ډلې او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیان خوشی کېدل او د تورو لیستونو لمنځه وړل د هوکړې مادي دي.
دا تراغلی چې کله بین افغانی مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین افغانی مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دی هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده، چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای ولسی جرګه دی د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم اصغری آزادی رادیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 1400 مالی کال بودیجې پر سر رامنځته شوی کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپل طرحه وړاندې کوي. خو د مالی وزارت وای په قانون کې په مشروط ډول د بودیجې تصویب نشته. نور حل اجمل انور وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. دا د بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته ویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولې. دا ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دادی چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي، ملکی او نظامی کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي رادیو ته ویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په وخت مهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لاند مهاله کې د تطبیق وړ نه دي په وخت مهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 1400 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر ونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي، د یو وزارت تشکیلاتو کمخ، د هغو ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
د هرات خبريالانو د ولسمشر غني خبري ناسته تحریم کړه. یو شمېر خبريالان وای په هرات کې د ولسمشر د غونډو ته خبريالان نو پریخودل شوی، نو ځکه د ولسمشر خبري ناسته تحریموي. په دې موضوع هم راپور لرو.
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی، خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا ترسره شوي. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه یې نوم ایستل شوی.
در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو، خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي، د جمهوری ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفی سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبرې وکړې چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیادی هست، هزینه میشه.
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا بده مرغه هر څه سلیقې وو.
دا باید میداشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر ناستی لکه خلکو سره تر سره شوي. ښاغلی مینپال ټینګار کوي چې د خبریالانو د شتون په اړه هیڅ ډول ممانعت شتون نه درلود.
همدارنګه د هرات پر وضعیت او راتلونکي باندې ورسېږي. ځینې مجلسونه ډېر واړه وو، نو په وړو سالونونو کې نیول شوي وو. د همدې لپاره گنجائش د ډیرو زیاتو سالونو په همدې خطر باندې، ولې په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس له رسنیو پټ نه دی ترسره سوی او نه تړو د دروازو تر شا مجلسونه سوي.
هرات ته د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د 15مې هجري پیړۍ نوموته عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې خبریالان وایي چې د همدغو ګواښونو له کبله د دوی د کار ساحه تنګه شوې ده. د دوی وایي بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود کړی دی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خی را تنگ شوي. مخکې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. لار خو نم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف په نه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه اوس نشو کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي، نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبريالانو او رسنیو د ګواخلو او وجلو پر ځای دی ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابر کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولیږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلان وایي که امکانات ورته برابر شي، ناستې به تر ولسوالیو پورې وغځوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستی زبانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، سافت کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوی معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې دا سناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زناست د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې سل تنه بېوزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښت هم ورکوي.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې ویناعلاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې یوه ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتاب چیرته اخیستل چې مړ شو، بس مونږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه غزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دې مکتب کې، دې بیا شخصي مکتب کې دې بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیم او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نو چې خلک به تېرېدل، ما به ډېرې دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بس هم پې پټ او راټوله شم.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره یې مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو، خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي، هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 5 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت ومانه. په دغه بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې وشول لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړي بلل سوي دي، ځکه لږ تر لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې لمړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول، دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د یوه پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغو توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 17 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
له دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته رسیږي، خو په یاد لرئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15 څپه دوام کوي. اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.